رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. قدر منوریدونکو السلام علیکم، زه شفیع سرداریم. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د دینی علماو فتوا ستایلې ده. ایران ملګرو ملتونو ته خبرداری ورکړی دی چې د یورانمو د غنی کولو اندازه زیاتوي، او د اسرائیل صدر اعظم نن په پاریس کې د فرانسې د رهبرانو سره وکتل.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې یو شمیر دینی عالمان وایي حاضر دي په هغه ځای کې له طالبانو سره د سولې مذاکره وکړي چیرې چې د طالبانو خوښه وي.
و طالبانو تاسو زه تعین کی و د دولت مسلح خلکو زه تعین کی هم دا علماء کرام مالتم راځي تاسو زه تر راځي.
د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په افغانستان کې 14 میلیونه خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري.
خلک ډیر ستونزې لري د اوبو سره او د سکلو اوبو نسته.
او په دې خبرونه کې د چین د مرکزي تلویزیون سره د ولسمشر غنی د مرکې مهم ټکي هم اوري. هله د خبرونه تر پایه واوري. خو اوس په دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو ریدونکو، د افغانستان جمهور رئیس وای هواد تل د دهشتګرۍ په ضد د نړیواله مبارزې په سر کې وو. محمد اشرف غنی د چین د مرکزی تلویزیون سره په مرکه کې ویلی دی چې دهشتګرۍ په یو واحد هواد پورې محدود نه ده.
لومړی خبره دا ده چې د ګواښونو په اړه مشترک درک پیدا کړو، ځکه چې دا ګواښونه په یوه هیواد پورې محدود نه دي. دوی د شبکو څخه کار اخلي، په داسې حال کې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو او خلکو په همکارۍ ولاړ دی. نو موږ باید پوه شو چې هیڅ هیواد له دې ګواښونو څخه خوندي نه دی.
د شانګهای سازمان د غونډې په درشل کې جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کړی دی چې د سیمه ایزو همکاریو دغه سازمان کولی شي د ثبات د راوستو د چارو سره مرسته وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم پایتخت بروکسل ته تللی دی. ټاکل شوی ده چې د دې غونډې ګډون کوونکي د افغانستان سره د پوځي مرستو او د تروریزم سره د مبارزې په هکله خبرې وکړي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو فتوا ستایلې ده. قریب 2500 دینی عالمانو په کابل کې د دوشنبه په ورځ فتوا ورکړه چې په افغانستان کې روان جنگ او د طالبانو ځانمرګي بریدونه د اسلام دین خلاف دي. جمهور رئیس غنی په کابل کې د علماو په غونډه ځانمرګي برید د پیغمبرانو په وارثانو، د دین په مبلغانو او په اسلامي ارزښتونو برید بلل دي. طالبانو په دې باره کې اعلامیه خبره کړې ده. د غونډې غندلې ده او ویلې دي چې د کابل غونډې ته عادي خلک بلل شوي وو. طالبانو ویلې دي دغه ډول غونډې چې د امریکا په فرمایش کېږي په اندونیزیا کې هم وشوي. د نجونو په ښوونځیو د داعش د بریدونو تر خبرداري وروسته د ننګرهار په ولایت کې د ډیرو ښوونځیو زده کوونکي رخصت شوي دي. د ننګرهار د پوهنې د ریاست یوې منبع د امریکا غږ ته ویلي دي چې سر د نن نه یې زده کوونکي رخصت کړي دي، خو د دغه ولایت د سړو سیمو ښوونځي پرانستې دي. په ننګرهار کې د داعش ډلې د خلاف راډیو د روانې د داعش ډلې د خلافت راډیو د روانې اونۍ د شنبې په ماښام په ننګرهار کې د نجونو په ښوونځیو د بریدونو خبر خپور کړ او وی ویل چې په ښوونځیو ځکه حمله کوي چې بارنیو پوځیانو په هڅه کمینه او نورو ولسوالیو کې ملکی خلک پنخه کړی دي. د ننګرهار د والی نطاق عطا الله خوګانی ویلي د ننګرهار په ولایت کې 902 ښوونځي دي چې 650 په ګرمسیر سیمو کې او پاتې د دغه ولایت په سړو سیمو کې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د سه شنبې په ورځ په پاریس کې د فرانسې د رهبرانو سره وکتل. نتانیاهو کوشش کوي چې اروپایي رهبران وهڅوي چې د ایران سره په بین المللي اتمی موافقه کې بدلون راوړي. نتانیاهو اروپا ته خپل درې ورځنی سفر د دوشنبه په ورځ په جرمني کې شروع کړی. صدر اعظم انګلا مرکل ته خبرداری ورکړی دی چې په منځني ختیځ کې د ایران لاسوهنه اروپا ته د مهاجرو د بهیر د ماتېدو سبب کېدای شي. د اسرائیلو صدر اعظم د انګلا مرکل سره په ګډ خبری کانفرنس کې وویل چې تهران غواړي چې په سوریه کې چې اکثریت خلک سنیان دي د هغو شیعه وسلوالو په وسیله چې تر کنټرول لاندې دي مذهبي کمپین پیل کړي او مسلمانان شیعه مذهب ته واړوي. ایران ملګرو ملتونو ته خبرداری ورکړی دی چې د یورانیمو د غنی کولو اندازه زیاتوي. د ایران د اتمی ادارې چارواکو دغه خبر د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیواله ادارې ته په یو لیک کې ورکړی دی. د خبر تفصیل عاشق الله رحیم زویل ولی.
د ایران د اتمی انرژي ویان بهروز کمالوندی دولتي تلویزیون ته ویلي دی چې د ملګرو ملتونو ادارې خبره کړې چې په لوړه کچه یورانیم غنی کوي او د سنټرفیوج لپاره به هم راډونه جوړوي. دغه سنټرفیوجونه ګاز په غنی شوی یورانیم بدلوي چې د ریکټر او طبي چارو کې ترې کار اخیستل کیږي، خو که چیرته لږ نور هم غنی شي د اتمی وسلو په جوړولو کې هم کارېدلی شي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی هم په لوړه کچه د یورانیمو د غنی کولو امر کړی دی. خامنئی ویلی دی چې ایران به خپل اتمی پروګرام په خپل حال وساتي. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. په ګواتیمالا کې هغو کسانو چې د فیوګو د ورشیندونکي غره د فعالېدو د پیښې نه ژوندي پاتې دي، د یو څو مړو چې کېدای شي نن وپېژندل شي، د جنازې مراسم پیل کړي دي. د فیوګو آتش فشان نه د لاوا یا د اور د سیلاو، ګاز او د تیګو د شیندلو له امله په نږدې کلو کې نه شپېته کسه وژل شوي دي او کلي پیرو او خټو پټ شوي دي. محلي تلویزیونو خودل چې ماتم کوونکي چې تابوتونه یې په اوږو یخې دي په سړکونو روان دي. د تباهۍ د چارو مسؤولو مقاماتو ویلي دي چې آتش فشان د یکشنبه په ورځ فعال شو، د 1 میلیون زیات خلک متضرر کړ، 3,215 شپېته کسه د آتش فشان غره د سیمې نه ایستل شوي دي او 40 تنه زخمي شوي دي، صحي مرکزونو ته انتقال شوي دي. د ګواتیمالا د عدلي طب د انسټیټیوټ رئیس ویلي دي چې تر اوسه د 19 جسدونو هویت پیژندل شوی دی. د اور د سیلاو د جاری کېدو له امله د حرارت درجه د سانتیګراد 900 درجو نه هم لوړه شوې ده او د مړو د پیژندلو کار ډیر سخت کړی دی. د اردن د صدر اعظم د استعفا باوجود چې د سپما د پروګرام له امله استعفا ته مجبور شوی، نن بیا د حکومت ضد احتجاجونه شوي دي. سوزر اردنیانو د صدر اعظم هانی ملکی د دفتر په لور مارش وکړ. د حکومت نه وغوښتل چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي او مالیه زیاته نکړي، ځکه چې د بیوزلو او د متوسط طبقې خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي. د بلوازد پولیسو چې کوشش کاوه احتجاج کوونکي پرې نږدې چې د صدر اعظم دفتر ته نږدې شي، د احتجاج کوونکو سره لاس اچولې دي. نهایي فیصله باچا عبدالله کوي، خو خلک په هغو حکومتي مامورینو اعتراض لري چې باچا عبدالله په خپل مقرر کړی دي. د بین المللي رهبرانو تاکید داده چې اردن اقتصادي اصلاحات راوړي چې د پورونو د کمولو چاره یې وشي. سیمه ایزو ګډوډیو او ناکراریو د اردن اقتصاد باندې منفي اغیزه کړې ده. د امریکا سره محکمه د کلورادو په ایالت کې د هغه کیک جوړونکو په طرفداري حکم کړی دی چې د دینی ملحوظاتو لوجه شپږ کاله مخکې د دوه همجنس بازانو د واده د مراسمو لپاره د کیک د جوړولو نه انکار کړی وو. دغه پیښه د همجنس بازانو مذهبي مدافعینو او د بیان د ازادیو د پلویانو ترمنځ جنجال جوړ کړی وو، خو محکمه په کلورادو کې د مدني حقوقو کمیسیون د کیک جوړونکو جک فلیپس د حقوقو په نقص کولو تورن کړ. دغه کمیسیون له جک څخه غوښتي وو چې د همجنسبازانو د پاره کیک جوړ کړي. کیک پلورونکي د قضا په حکم خوخي خودلې ده او وکیل ویلي دي چې په امریکا کې خلک د مذهبي ازادیونه برخمن دي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په باره کې رپورټونه لرو، خو لومړی به دا رپورټ واوري. یو شمیر دینی عالمان وایي چې دا یو وظیفه ده څو د جګړې طرفونه سولې ته وهڅوي او علما چمتو دي په هغه ځای کې له طالبانو سره د سولې مذاکرات وکړي چې چیرې چې د طالبانو خوښوي. د افغانستان شاوخوا 3000 عالمانو پرون په کابل کې د یوې فتوا په صادرولو سره په هیواد کې روانه جګړه ناروا او د مخالفینو ځانمرګي بریدونه حرام وبلل. تر غونډې وروسته یو ځانمرګي اته تنه ووژل او څو نور کسان زخمیان کړل. حکمت سروش په دې اړه د علماو او سیاستوالو سره خبرې کړې دي.
دینی عالم مولوی ګل احمد دلاور پرون په کابل کې د افغان دینی عالمانو په غونډه کې برخه اخیستی و چې په افغانستان کې د طالبان لخوا روانه جګړه له دینی اړخه ناروا او غیر مشروع بلله. په دغه غونډه کې چې شاوخوا 2000 دینی عالمانو ګډون کړی و، د طالبانو ځانمرګي بریدونه او چاودنې له دین سره په ټکر کې وبلل سوې. مولوی دلاور له غونډې پراوتو چې له ځانمرګي برید سره مخ شو. دغه برید و کسان وژل او 22 زخمیان کړل چې یو یې هم مولوی دلاور دی. هغه وایي د یو دینی عالم په حیث ته بې ګناه خلکو وژنې ته چوپ صفات کې دای
په دې کې هم دغه علما کرام هم دغه منطقي خلق منطقي علما کرام نه امریکایي جلسه نه برتانی جلسه زه د شوایم کوم ده و طالبانو تاسو زه ته ان کې و د دولت مصالح خلق زه ته ان کې هم د علما کرام مال تم راځي تاسو زه ته راځي صلح ته خو ماده شي
خو یو شمیر سیاسي شنن کې په دې باور دي چې د افغان دینی عالمانو ورستی فتوا به پر طالب جنگیالوی کوم اغیز ونه لري.
زه فکر کوم چې دا غلط کار و، باید داسې کار نه وای شوی چې اول امریکایان د دې نه حمایت اعلان کړی وای او ویلي وای چې موږ داسې فشارونه راولو او بیا وروسته دا کار شوی وای. زه فکر نه کوم چې په دې کې څه تاثیر راشي، خو البته هغه کسان چې خوشبین دي وایي چې د دې نه یعنی نتیجه وزي، زه امیدوارم چې یو څه وشي. خو زه چې طالبان په جنم په هیڅ صورت فکر نه کوم چې په دې کې کوم تاثیر مرتب شي.
هغه پښتنه چې ټولو ته راپیدا ده داده چې له دومره امنیتي تدابیرو سره سره بیا هم ځانمرګي بریدګر څنګه وتوانی دی چې د دینی عالمانو غونډې ته نږدې ځان ورسوي. امنیتي شننکي وایي چې له بریدګرو سره په لوړه کچه مرسته کیږي.
نو څوک څه ورته ویلی شي او نه څوک په اسلام باندې هغه حقیقت بیانولی شي. نو د هغه کچه قدرت ډېر پورته دی چې دا مسایل په داسې تدابیرو کې چې امنیتي تدابیر په ټینګه باندې نیول شوي او هغه عبور کوي او دا عمل ترسره کوي، دا پخپله د هغه سلسلې ښیي چې هغه د افغانستان د حکومت تر توان هم پورته دی.
خو امنیتی چارواکی بیا وایي چې دوی د پرون غونډې ته پوره امنیتي تیاری درلودي.
بیا هم دښمن وتوانېدو چې د دې افرادو او د هغوی له لباس څخه ګټه پورته کړي، ځکه یو لړ ستونزې چې موږ په تلاشۍ او چلند کې لرلې تر څو هغوی خفه نه شي ځکه له اطرافه راغلي. زموږ په لومړي کمربند کې رښتیا هم یو څه غفلت شوی.
که څه هم طالبانو د افغان دینی عالمانو پرونی غونډه نمایشي بللې، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د فتوا هرکلی کړی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې هیواد یې تل د ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې مبارزې په لومړۍ کرښه کې و. محمد اشرف غنی د چین له مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ترهګرۍ په یو واحد هیواد کې محدود نه ده. د شانګهای سازمان د غونډې په درشل کې جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کړی چې د سیمه ییزو همکاریو دغه سازمان کولی سي د ثبات لپاره ډیره مرسته وکړي. د دې خبر نور تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلالزی تسته اوروي.
ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان په راتلونکي غونډه کې چې د روان میلادي میاشتې په 9مه او 10مه نیټه په چین کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چین له مرکزی تلویزیون سره په مرکه کې ویلي افغانستان غواړي چې د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي پراختیا او د سیمې د امنیت په برخه کې ډیره همکاري وکړي.
لومړی خبره دا ده چې د ګواښونو په اړه مشترک درک پیدا کړو، ځکه چې دا ګواښونه په یو هیواد پورې محدود نه دي. دوی د شبکو څخه کار اخلي، په داسې حال کې چې د شانګهای د همکارۍ سازمان د هیوادونو او خلکو په همکارۍ ولاړ دی. نو موږ باید پوه شو چې هیڅ هیواد له دې ګواښونو څخه خوندي نه دی.
ولسمشر همدارنګه ویلي افغانستان د شانګهای سازمان څخه توقع لري چې د اقتصادي همکاریو له لارې د افغانستان اقتصادي ودې ته پام وکړي، ځکه افغانستان د مهم جغرافیایي موقعیت په درلودو سره د شانګهای سازمان په پراختیا کې مهم رول لوبولی دی.
افغانستان له ډیرو طبیعي زیرمو څخه ډک دی. زموږ د طبیعي سرچینو ارزښت 1.3 تریلیون ډالرو اټکل شوی. د دې قانونو له استخراج څخه به ټول سیمه ګټه واخلي، ځکه د دې مادنونو ګټه په یو ډول ټولو ته رسیږي.
اخو د افغانستان د نړیوال او ستراتیژیک اړیکو د مرکز مشر ولی خان بشرمل هم د شانګهای سازمان راتلونکي غونډه مهمه بولي.
Terrorism is a direct threat to
ترهګری مرکزی آسیا، جنوبی آسیا او افغانستان ته نیخ پنیغه غواخ دی. د افغانستان خلک له ترهګری څخه کړیږي. نظم ما پاند شانګهای د همکارۍ او سازمان په داسې یو زمينه برابر کړی چې سیمهیز لوبغاړي په ګډه د خپلو نظرونو په اړه بحث وکړي.
ټاکل شوی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای سازمان د غونډې په څنډه کې د چین ولسمشر او د یاد سازمان د یو شمیر نور غړو هیوادونو له چارواکو سره هم وګوري.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي چې دی بشپړ حق لري چې ځان عفو کړي. پر دې سربیره جمهور رئیس ترامپ د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست پر ټاکنو روان تحقیقات له اساسي قانون سره په ټکر کې بللې دي. د دې خبر نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی تست درکوي.
په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر ډونالد ترامپ 1500 ورځې پوره کیږي. په دې ترڅ کې هغه څو ځلې پخوانی معمول معیارونه له نظره غورځولې دي. خو دې وروستۍ تبصرې چې ولسمشر خپل ځان بخلی شي په قانوني کړیو او سناتورانو کې تود بحث راپارولی دی.
زه فکر کوم دا احتمال نه لري چې هغه خپل ځان بخلی شي. زه فکر کوم چې د محکمې ځواب به منفي. خو زه دا فکر هم کوم که ولسمشر ځان وبخي نو کانګرس به د هغه خلاف قانوني اقدامات وکړي.
د ولسمشر ډونالډ ترامپ قانوني ډله اوس په دې نظر ده چې ولسمشر دومره هر اړخیز واک او اختیارات لري چې کولی شي د خاص مفتش تحقیقات فسخ کړي او یا دا چې خپل ځان عفو کړي. د ولسمشر د قدرت په اړه دا نظر د یو پاچا قدرت ته ورته ښکاري. په همدې تړاو د دوشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ له ویاندې ساره حقبینه پوښتنه وشوله چې آیا ولسمشر په دې باور دی چې له قانون نه پورته دی. ساره حقبی وویل
یقینا نه دی، ولسمشر کوم ناسم کار نه دی کړی.
The president believed the framers envisioned
خبريال بیا له هغه نو پختل چې پختنه دانه و چې ولسمشر کوم ناسم کار کړی دی کنه، بلکې دا و چې آیا ولسمشر په دې باور دی چې د اساسي قانون لیکونکي په دې نظر ول چې ولسمشر خپل ځان عفو کولی شي او ولسمشر بل قانون نه ځان لوړ بولی، یعنی دا چې قانوني مکلفیت به نه لري.
یقینا اساسي قانون په څرګنده توګه توضیح کړی دی. یو ځل بیا ویم چې ولسمشر کوم ناسم کار نه دی کړی او موږ په دې برخه کې ځان ډیر آرام احساسو.
څرنګه چې ولسمشر ټویټ کړی و چې دی په بشپړ توګه حق لري چې ځان وبخي، نو یو خبریال سناتور لینزی ګرام نه وپوښتل چې آیا ولسمشر دا صلاحیت لري چې ځان وبخي.
زه نه پوهیږم، خو زه فکر کوم دا به ډیره بده وي. خو د قانون له مخې زه نه پوهیږم، مطلب دا چې ډیر هوښیار خلک شته دي له هغو نه پوښتنه وکړه، خو له سیاسي پلوه ډیره بده نظریه ده. په قانوني اړخ یې نه پوهیږم. ما اساسي قانون له الف څخه تر یا پورې لوستی دی. ما په دې اړه څېړنه نه ده کړې چې یوه داسې مسئله به بالاخره د متحده ایالاتو سترې محکمې ته ورسیږي.
د دې ترڅنګ ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ یو بل ټویټ کې دا هم ولیکل چې د عدلي وزارت له خوا نه د خاص مفتش ټاکل په بشپړه توګه له اساسي قانون نه مخالف کار دی. یو دیموکرات سناتور شلډن وایټ هاوس په دې اړه وویل که چیرې ولسمشر په رښتیا هم په دې باور وای، نو هغه به دا مسله تر دې مخکې راپورته کړې وای.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
او د همز مجد خبریال اکرام شینواری رپورټ چې له کابل راستولې دي. د کابل والی د دغه ولایت د چاپیریال ساتنې په برخه کې د ښاروالۍ په کړنو سخت انتقاد کړی او ویلي دي که ښاروالۍ د ښار په ختیځو څنډو کې د ګن د پټولو لپاره منظم پلان ترتیب نکړي، په اړه یې محکمې ته عریضه وکړي. نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده.
د کابل والی محمد یعقوب حیدری وی کابل خاریان د چاپیری ساتنې په برخه کې د ولر جدي ستونزو سره مخ دي چې په پاجلو توګه وته پاملرنه ونیشي کې دې شي زغه خروسیدونکو ژوند د ګواخ سره مخ کی. خاغلی حیدری چې د سه شنبه په ورځ د چاپیری ساتنې د نړیوال ورځ په مناسبت د کابل پوهنتون کې وی غونډه وینا کوله ویل چې شاوخوا ولس کاله په پرلپسې ډول کابل خاروالی د خار کثافات او ګندوباسي او عامدي خار په ختیځو سندو کې د ګزک په نوم سیمه کې تر خار لاندې کوي. هغه ویل چې کابل خاروالی په دغه سیمه کې
پورا مسولیت دا اعلانوم که چیرې کابل خاروالی ډیر ژر د دې لپاره پروګرام ونه لري کابل ولایت د یوې مسولې ادارې په توګه به نه یوازې محکمې ته لاړ شي او مسولین به محکمې ته راکاږي بلکې په ګزک سیمه کې د یو ګرام ګند خول مخه به هم ونیسی
خاچ یک ګرام دیگر را غزت دفن کنه.
همداشان کابل والی په خپل سرګندونو کې دغه خار شاوخوا ته د خښتو د پخولو د داشونو شتون او د ساختمانی چارو لپاره د کابل د سیټ څخه د شګو وېستل چې د خاغلی حیدری پر وینا د یو شمیر زورواکو د پارلمان د اصالو لخوا اداره کیږي هم د کابل خاریانو ژوند ته سخت ګواښونه راولاړ کړي دي. سکل د چاپیری ساتنې نړیواله ورځ د پلاستیک د ککړتیا سره د مبارزې تر نامه لاندې لمانځل کیږي. افغانستان د دې ترڅنګ چې په خپل ډیر پلاستیکي توکي تولیدي له ګاونډي هیوادو هم د پلاستیکي کڅوړو په ګډون ډیر پلاستیکی توکی واردی د افغانستان د چاپیری ساتنې د ادارې د چارواکو د اټکل لمخې یوازې کابل کې هر ورځ تر 30 ټنو پورې پلاستیکی کڅوړې او توکي د ګند په توګه تولیدېږي چې تر ډیره د کابل خاروالی کارکونکو ټول تولید شوی ګند هم نشي پاکولی. د افغانستان د چاپیری ساتنې د ملي ادارې مرسیال عبدالولی مدکک امریکا غا کښنار علي سره په مرکه کې د چاپیری ساتنې د ګواښونو په اړه د کابل د والی اندېښنې پر ځای وبللې او ویل چې دا سوزې د چاپیری ساتنې د ملي ادارې لخوا هم د افغان حکومت او کابل خاروالی سره سوزې شریکې شوې. خاغلی مزاکیک د افغانستان په قوانینو کې د چاپیری ساتنې په برخه کې د جرمونو لپاره د جزا د کچې نه ټاکل هم د ویستونځ په توګه یاد کړ. خو ویل چې د تیر لمریز کال د سلواغي د میاشتې را په دی خو د جزا په قانون کې د چاپیری ساتنې د قانون څخه سرغړونکو ته سزا ټاکل شوی چې د قانون تطبیق په دغه سي سرغړونو مخه ونیسي.
د چاپیری ساتنې ملي ادارې په تیر کال کې نو کړای شو تر څو د افغانستان د جزا په قانون کې یا په کوډ کې د چاپریالي ستونزو تخته او جرایم لپاره یو مشخص فصل رامن پکړي تر څو زموږ دولتي مربوطه ادارات وکړي شي هغه کسان یا هغه شرکتونه چې د چاپریال په حق کې خلاف ورزي کوي او له قانون سرغړونه کوي او جرایم رامن پکړي یا تخته کوي هغه په دقیق شکل باندې په عدلي او قضایي اداراتو کې تعقیب کړي تر څو هغه مرتکبین خپل جزا وویني.
د چاپیری ساتنې د ادارې د چارواکو د ویلا مخې په یو ځای کې په جامع ډول د ګند او کثافاتو اچول د خاورې او د اوبو د ککړېدو سبب ګرځي. د دغې ادارې د وینا له مخې یوازې د کابل ښار 30% پورې د ځمکې لاندې اوبه غیر صحي دي. د دې ادارې چارواکي وایي چې د ځمکې لاندې اوبو کې یا کیمیاوي توکي او یا هم بکتریاوي ګډې شوي چې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېدای شي. د ډېرو هڅو سره سره په دې اړه د کابل ښاروالۍ د نظر پر ترلاسه کولو بریالی نه شو. د ښاروالۍ یو چارواکي په دې اړه له تفصیل کولو څخه ډډه وکړه.
رنا د خزو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماخام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي په افغانستان کې 18 میلیونه خلک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه شمیر د افغانستان 3% خلک جوړوي او څه باندې 50% کې په کلو کې ژوند کوي. نور حال زموږ د خبریالي لیمینی عزی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان 18 میلیونه خلک د څښاک لپاره پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د اوبو رسولو د 99 پروژو د پلي کولو چارې پیل کړې. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی د سه شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د اوبو رسونې پر دغو پروژو 240 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او د افغانستان په 20 ولایتونو کې عملي کیږي. د ښاغلي کریمی پر وینا د افغانستان 3% وګړي چې 35% په کلیو کې اوسیږي د څښاک لپاره پاکو اوبو ته اړتیا لري. ښاغلي کریمی د اوبو رسونې دغه پروژو په اړه وویل
قیمت مجموعی 99
د دغو نه نوی پروژو مجموعی لګښت 260 میلیون افغانۍ دی چې 2000 کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم توګه له دې څخه ګټه واخلي او تر څنګ به 115000 کاري ورځې هم لزان سره ولري چې د سیمې خلکو ته د کار زمينه په کې برابرېږي
از طریق تطبیق پروژه ها زمینی کار مساعد بسازي
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي چې د اوبو رسونې په دغو پروژو کې د ژورو څاګانو کیندل د اوبو ذخیرو او د کانالونو جوړول شامل دي د دغه وزارت پر وینا یادې پروژې د یونیسف او مالیه وزارت په مالی ملاتړ پلي کیږي د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي هم د صحي اوبو له کموالي اندېښمن دي
خلک ډېرې ستونزې لري د اوبو سره او د سکلو اوبو نسته شخصي کویانې بمبې ویلې دي چې دا دي اوبو دی کتتلو پاړه باندې هم ډیر موزیری تمام سوی دی او خلک هم دغه ته ډیر زیات اړتیا لري
سږ کال په خوست ولایت کې هغه وخت بارانونو ته زیات اړتیا و بارانونو ونشول نو فصلونه حیوانات او نور څړځایونه د وچکلای سره مخامخ وو همدارنګه حیوانات چې په څړځایونو کې چری د هغوی لپاره مناسب څړځایونه آماده نشول ځکه چې وچکالی وه
دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د افغانستان ډیری ولایتونه د وچکالۍ ستونزې سره مخ دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې د وروستي رپورټ له مخې تیر ژمی د ورښتونو د کموالي له امله د افغانستان 22 ولایتونه اغېزمن شوي او اوس په دغه ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د 1 میلیون اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخ دی دغه ادارې همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې وچکالي به په راتلونکو میاشتو کې شاوخوا 2 میلیونه نور خلک هم زیانمن کړي د یونیسف د موندنو پر بنسټ په وچکالي ځپلو سیمو کې د نورو په پرتله ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي ځکه هغه سیمې چې وچکالي پکې ډیره ده د خورا لوړې کچې خوارځواکۍ د ستونزې سره له وړاندې مخ دي یونیسف وایي د مناسب روغتیایي خوړو د څښلو د پاکو اوبو او د حفظ الصحې د امکاناتو نشتون به د ماشومانو روغتیایي وضعیت لا خراب کړي
د سو خبرونو غټی کې واورې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې هیواد تل د دهشتګرۍ په ضد د نړیوالې مبارزې په سر کې و اشرف غنی د چین د مرکزي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې دهشتګرۍ په یو واحد هیواد پورې محدود نه ده د افغانستان د دفاع وزیر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د بلجیم پایتخت بروکسل ته تللی دی جمهور رئیس اشرف غنی په کابل کې د افغانستان د دینی عالمانو فتوا استایل ده د 2500 زیاتو دینی عالمانو په کابل کې د دوشنبه په ورځ فتوا ورکړه چې په افغانستان کې روان جنگ او د طالبانو ځانمرګي بریدونه حرام دي د نجونو په خونځیو د داعش د بریدونو تر خبرداري وروسته د ننګرهار په ولایت کې د ډیرو خونځیو زده کوونکي نن رخصت شوي دي د پوهنې د ریاست یوې منبع ویلي دي چې سرلنن زده کوونکي رخصت شوي دي خو دغه ولایت د سړو سیمو خونځي پرانستي دي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د سه‌شنبه په ورځ په پاریس کې د فرانسې د رهبرانو سره وکتل نتانیاهو کوشش کوي چې اروپایي رهبران وهڅوي چې د ایران سره په بین المللي اتمی موافقه کې بدلون راوړي ایران ملګرو ملتونو ته خبرداري ورکړی دی چې د یورانیم غنی کولو اندازه زیاتوي د ایران د اتمی ادارې چارواکو دا خبر د ملګرو ملتونو د اتمی انرژي نړیوال ادارې ته په یو لیک کې ورکړی دی په ګواتیمالا کې هغه کسانو چې د فیوګو د وشیندون کې غره د فعالیدو د پیښې نه ژوندي پاتې دي د یو څو مړو چې کېدې شي نن وپیژندل شي د جنازې مراسم پیل کړي دي د فیوګو آتشفشان نه د لاوا یا د اور د سیلاو ګاز او تیګو د شیندلو له امله په نږدې کلو کې 9 شپېته تنه وژل شوي او کلي په ایرو او خټو پټ دي د اردن د صدر اعظم د استعفا باوجود چې د سپما د پروګرام له امله استعفا ته مجبور شوی دی نن بیا د حکومت ضد احتجاجونه شوي دي سوزرو اردنیانو د صدر اعظم هانی ملکی د دفتر په لور مارش کړي د حکومت نه غوښتي دي چې د نرخونو د لوړېدو مخه ونیسي او مالیه زیاته نه کړي ځکه چې د بیوزلو او د متوسطې طبقې خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي او د امریکا ستر محکمې د کلورادو په ایالت کې د هغه کیک جوړونکو په طرفدارۍ حکم کړی دی چې د دینی ملحوظاتو له وجې شپږ کاله مخکې د دوه همجنسمازانو د واده لپاره د کیک د جوړولو نه انکار کړی و
د امریکا جغاش نه رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده کولای شئ چې زموږ بل خبرونه ته په 00202619111 باندې زنګ ووهئ د امریکا جغاش نه رادیو خبرونه دوام لري